السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړې غندلې دي. روټرز خبری آژانس ویلي چې د امنیت شورا 15 غړو 13 شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن په خپله ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړي دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست استازي نصیر احمد فایق د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د دفتر د مرستیال مارکس پوتزل وروستۍ څرګندونې وغندلې. د یونما مرستیال ښاغلي پوتزل له یوې جرمنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي دي چې لویدیځ هیوادونه دې د افغانستان د وضعیت د ارزونې لپاره خپل سفارتونه په کابل کې پرانیزي. ښاغلي فایق وویل هیله من دی چې دا خبرې د ملګرو ملتونو د رسمي دریځ استازیتوب ونه کړي. ملګرو ملتونو تر اوسه په دې اړه رسمن څه نه دي ویلي. ماليزیا هلمندای چې طالبان له پهنتونونو څخه د نجونو د مخنیوي پریکړه بدله کړي. د دغه هیواد د لوړو زده کړو وزیر محمد نور الدین پرون د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ندا محمد ندیم ته په یو استولي لیک کې لیکلي دا پریکړه بیرته بدله کړي. د ماليزیا د لوړو زده کړو وزیر دا لیک په کابل کې د خپل سفارت له لارې د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر ته سپارلې دی. په دې لیک کې ماليزیا د خپل هیواد د خزینه محصلینو تجربه هم له طالبانو سره شریکه کړي چې په پوهنتونونو کې یې څومره درناوی کیږي. د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنرۍ پرون په اوکراین کې د روسیې د غیر مواجه برید په ترڅ کې د وژل شوو ملکی اوکراینیانو شمیرې شریک کړي. دا سازمان وایي چې د سږ کال د فبروري له 24 راوروسته 6,404 اتیا ملکی اوکراینیان وژل شوي او نږدې 11,000 نور ټپیان شوي دي. خو دا کمشنری ټینګار کوي چې ښایي د وژل شوو شمیر تر دې زیات وي، ځکه چې له ځینو سیمو څخه د سختو جګړو له کبله د معلوماتو ترلاسه کول ګران وي. او تجارتي شرکتونو د چین د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې د قرنطین محدودیتونه یې لرې کړي دي او بهرنیو ته اجازه ورکوي چې د هیواد ته سفر وکړي. تجارتي شرکتونو دا پریکړه د تجارتي فعالیتونو د بیا غوړېدو لپاره مهمه بللې ده. چین پرون اعلان وکړ چې بهرنیان کولی شي چې د جنوري له 8 وروسته د هیواد ته سفر وکړي. دا وو خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ملګرو ملتونو له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو پریکړې لغوه کړي. د طالبانو له دغو اقداماتو وروسته یو شمیر خیریه موسسو افغانستان کې خپل فعالیتونه ودرول. د چارو کتونکو د کار اندېښمن کړي.
طالبان حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي. دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یو شمیر کورنۍ وایي مجبور دي چې د لوڼو د تحصیل لپاره له هیواده ووځي.
زه دوه لوڼې لرم، نه غواړم چې لورګانې مې له زده کړو پاتې شي. دلته هره ورځ وضعیت خرابیږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیلې درلودې خو هر څه صفر شول.
د نیویارک په یوه څنډه کې واورې او سړې هوا لسګونه کسان مړه کړي. که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ، کندهار ته مو بیایو. هلته بڼوال له کرنیزو ناروغیو سر ټکوي.
دا سپیر غوښي او دا نور مرضونه چې دي هر کال دغه زموږ انګور مرسته کوي. د واپسي موږ نسو کولی.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. راځو د سر موضوع ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو د حکومت لخوا د محدودیت پریکړه غندلې دي. روټرز خبری آژانس ویلي د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو 13 شپه په دې تړاو اعلامیه کې لیکلي چې دا بندیزونه د بشري حقونو او اساسي ازادیو په ضد دي. بلور تا د ملګرو ملتونو سرمنشي له طالبانو غوښتي چې د ښځو او نجونو پر لوړو زده کړو او کار د بندیز پریکړې لغوه کړي. انټونیو ګوترش نن پر خپل ټویټر پاڼه دا بندیزونه د نه توجیه وړ بشري سرغړونې یادې کړې دي. ګوترش ویلي د ښځو او نجونو د ګوښي یا غلي کولو اقدامات د یو لوی رنځ او د افغانستان د خلکو د پیاوړتیا د لوی ماتې لامل کیږي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر د طالبانو پر چارواکو غږ کړی چې ژر تر ژره پر افغان ښځو او نجونو لګېدلي بندیزونه لرې کړي. ولکر ترک په غیر دولتي موسسو کې د ښځو د کار د ممانعت پریکړه د افغانستان او حتی د افغانستان د ګاونډیو لپاره خطرناکه بللې. د ښاغلي ترک د دې څرګندولو جزئیات د احمد شیبر په راپور کې.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو د عالي کمشنرۍ د مشر ولکر ترک بیان پرون په جنوا کې خپور شو. ښاغلي ترک په دې بیان کې ویلي دي چې هیڅ هیواد نشي کولی چې په اجتماعي او اقتصادي ډګرونو کې پرمختګ وکړي او خپل نیمایي خلک له پامه وغورځوي. په دې بیان کې راغلی دی چې په ښځو او نجونو باندې دا بې بنسټه محدودیتونه به یوازې د افغانانو ستونزې زیاتې کړي. په بیان کې د ښاغلي ترک په وینا دا خبر هم راغلی ده چې دی ټولو افغانانو ته اندېښمن دی، خدای ویره هم شته چې دا مسله به د افغانستان له سرحدونو ورهاخوا هم ستونزې پیدا کړي. د طالبانو چارواکو د شنبې پورس په کورنیو بهرنیو غیر دولتي مؤسسو کې ښځې له کار کولو منع کړې. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تیره اونۍ سه شنبې پوهنتونونو ته د نجونو تګ تر ثاني امر پورې بند کړ، چې د دې په غبرګون کې په همغه ورځ د ننګرهار د طب پوهنځي نارینه او ښځینه محصلینو مظاهره وکړه او دا شعار یې بدرګه کړ چې تعلیم دې د ټولو لپاره وي. دا مظاهره بیا په کابل، هرات، کندهار او یو شمېر نورو ښارونو کې هم وشوه. په نړیواله کچه د امریکا له متحده ایالاتونو نیولې تر اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو تر سرمنشي او یو شمېر اسلامي هیوادونو د قطر په شمول چې د طالبانو د سیاسي دفتر کوربه دی، د طالبانو دا پریکړه وغندله او له طالبانو یې وغوښتل چې سمدستي خپله پریکړه بدله کړي. د ملګرو ملتو د بشري حقوقو د عالي کمشنري مشر وای د طالبانو له لوري به دا وروستی فرمان چې میرمنې د غیر دولتي مؤسسو کې کار نه کوي د افغانستان د ښځو او ټولو افغانانو لپاره ناوړه نتیجې ولري. نوموړي زیاته کړه چې د غیر دولتي مؤسسو لپاره له کار څخه د ښځو ممانعت دوی او د دوی کورنۍ له عایده بې برخې کوي او له دې به یې راوګرځوي چې د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي. نوموړي زیاته کړه چې مجبور افغانان به چې د دې مؤسسو پر خدماتو تکیه کوي لمراستو بی برخې کړي. ترک وای ښځې او نجونې له خپل ذاتي حق څخه څوک نشي محرومولی. د طالبانو د هڅې چې دوی غلي کړي او له ټولنې څخه ترې تم کړي نشي بریالي کېدی. د ده په وینا دا بندیزونه یوازې ټولو افغانانو ته زیان اړوي، د دوی ستونزې پسې زیاتوي او د دوی د هیواد د پرمختګ مخه نیسي.
په راپور کې مو د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمشنري د مشر ولکر ترک څرګندونې د طالبانو له لوري له موسسو څخه د میرمنو د کار د ممانعت په ارتباط اوریدې. د دې بندیز په اړه د ازادي رادیو دوه تنو اوریدونکو هم څرګندونې کړې.
اکثره نجونې او ښځې د خپل کورنۍ لپاره سرپرستانو په توګه کار کوي. دوی یوازنی ګټیالې وي، نو په دې توګه کچېری دوی په کورونو باندې کېنول شي، لدندو منسي، نو د دوی کورنۍ به هم هغه کټګوري ته شامل شي چې اوس مهال ډېر زیات لمړنۍ خوراکي مواد ته اړتیا لري. یعنی د بیوزنی کچه چې د پخوا په پرتله څومره وا دوه برابر بنور هم زیات شي.
څنګه تاسو ګورو په افغانستان کې تقریبا د ډېر زیات موسسې کار کوي او هغه کې خویندې زمونږ کار کوي. هغه خویندې په اوسني وخت کې په اوسني شرایط کې یو فامیل د 15 نفرو فامیل نفقه د زنانه په غاړه زمونږ د خویندې پر غاړه چې مونږ او تاسو ضرب کوي په 2000 زنانه زمونږ خورګانې په کار کې په موسو کې دوی فکر وکړي چې 1000 نفر په 1000 کورنۍ په دې نفقه برابرولو اوس راشو د اقتصادي ستونزو ته ګورم. مخکې 90% خلک د اقتصادي ستونزو سره مخامخ وو، اوس داسې فکر کوي چې 90% ته دغه لشمېره چې شو لوړه شوه. نو دا به د افغانستان په ټولنې، په افغانستان په اقتصاد او افغانستان په نړیوال سیاست یا نړیوال ډګر کې به چې منځوي کړو به هم لا منځوي ته یوسي.
د ازادي رادیو د دوه اوریدونکو نظرونه وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر ولکر ترک وایي چې د طالبانو د امر چې خزینه کارکونکي د په غیر دولتي موسسو کې کار نه کوي افغانستان ته ډیر سخت اقتصادي زیان اړوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو له مخکيني استاد نصر الله ستانګزي څخه به واورو چې د ښاغلي ترک له دې اټکل سره هم نظر دی ک څنګه.
کچېره ملګری ملتونه د خپل پالیسۍ پرانا کې اپ مجموع کې نور نړیوال سازمانونه چې د جندر یا د جنسیت مسله د خپل کارکونکو په ارتباط نیسي او همدارنګه د ځینو برخو یا سکتورونو کارونه یوازې زنانه یې که احیاناً نړیوال سازمانونه دغه اصول ټینګ ونیسي او د هغې له مخې خپل بشري کومکونه په افغانستان باندې ودروي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې د نړۍ د ډېرو فقیرو هېوادو په نوملړ کې راځي. په یقیني ډول چې خپله د طالبانو حکومت هم نشي کولی چې عامه خدمات وړاندې کړي، دا به په یقیني ډول د افغانستان د عام وګړو لپاره ستونزمن وي.
یوه خو عمومي خبره ده چې که چېرته دوی بیخي کارونه ودروي دا ستونزې به رامنځته کړي. بل لور ته په زرګونو افغان مېرمنې هم له کاره محرومه کیږي. د دوی محرومیت له کاره څرنګه په اقتصاد کې ونډه لري، نقش لري؟
ما په یو راپورت کې څو ورځې مخکې ولوستل چې یوازې په سلیب کې د 2000 تنه په شاوخوا کې مېرمنې په کار بوختې دي. نو دا څنګه نور محسوسات مو سره حساب کړو، دا به په زرګونو شي. نو په زرګونو کورنۍ چې مېرمنو لخوا تامینېږي په دقیق ډول په عمومي اقتصاد باندې او د کورنۍ په اقتصاد باندې به ناوړه تاثیرات ولري. بله،
نړیوال د طالبانو له واکمنۍ وروسته له افغانستان سره بشري کومکونه کوي، کله 40 میلیون ډالر په اونۍ کې استوي، کله حتی 40 میلیون ډالر په اونۍ کې استوي. که چیرته د بشري مرستې په افغانانو باندې بندي شي، د افغاني په څه حال وي؟
دقیقا د تیر کال د اگست لاستې بیا تر ننه پورې د بشري مرستو په نامه چې یو لړۍ په افغانستان کې روانه ده او د 2 میلیارد ډالر په شاوخوا کې ویل کېږي تر اوسه پورې مرسته شوې ده. که چیرې دا ودرېږي، په یقیني ډول د افغانیو ارزښت به په بازار کې په شدت سره راولویږي او دا به په نرخونو باندې بد تاثیرات ولري او په نهایت کې به په عمومي ژوند باندې خپل ناوړې اغېزې وشیندي.
که بیرته د میرمنو د بندیز مسلې ته راشم، له کاره د میرمنو د راګرځولو مسله چې اوس طالبانو یې امر کړی دی، حل لاره تاسو ته څه ښکاري؟
زه فکر کوم یوازینی د حل لاره به دا وي چې طالبان د خپل تصامیم چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړې او همدارنګه د کار نه کولو په ارتباط صادر کړي، دا بیرته واخلي او عادي بهیر ته یې راوګرځوي او په دې ارتباط باید نور کوچني ګامونه هم پورته کړي.
د سیاسي او حقوقي چارو کتونکي نصر الله ستانکزی و چې د ازادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ازادۍ رادیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واوري د کیلو هرتز په حساب. ازادۍ رادیو په 2000 او 2100 13,000 او 15,000 کیلو هرتز اوریدلای شي.
په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو او تحصیل تر بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ وایي پریکړه کړې د لونو د خیر راتلونکي په هدف ګاونډیو هیوادونو ته کډوال شي.
په افغانستان کې د نجونو پر تحصیل بندیز وروسته یو شمیر کورنۍ د خپل لونو د خیر راتلونکي په هدف د کډوالۍ تکل کړي. دا کورنۍ وایي نه غواړي پر لونو یې د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ ترخی تجربه تکرار شي. د کابل یو اوسیدونکو چې د امنیتي ستونزو لامل نه غواړي نوم یې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل غواړي د خپل کورنۍ د دریو غړو سره یو ځای ایران ته ولاړ شي تر څو یې لونی زده کړې وکړي. د وای دو لونی لري چې یوې تر شپږم ټولګي زده کړې کړي او بلې د لومړي ټولګي زده کوونکې ده.
ما د دختر
ز دو لونی لرم، نه غواړم چې لورګانې مې لزده کړو پاتې شي. دلته هر ورځ وضعیت خرابېږي. موږ د وطن راتلونکي ته هیله درلودې خو هر څه صفر شول. په بل هیواد کې ښایي زه کار وکړم او لونی مې زده کړې وکړي او خپل راتلونکی جوړ کړي.
د وای د نجونو په زده کړو او تحصیل د بندیز د پای ته رسیدو هیڅ هیله ورته نه ده پاتې.
زه د طالبانو د لومړي ځل واکمنۍ تجربه لرم. ټولې خویندې مې او زموږ د کورنۍ نورې نجونې بې سواده پاتې شوې. ډېرې له خپلو حقونو بې برخې شوې. څه وکړو، مجبور یو. د کور هر څه مو چې لرل ومو پلورل. هیڅوک نه غواړي چې کډوال شي.
په ورته وخت کې د هرات ولایت اوسیدونکی نیک محمد وای غواړي د خپلو دریو خویندو او مور سره ایران ته کډوال شي تر څو د خویندو راتلونکي ښه شي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د کورنۍ غړي پاسپورت نه لري نو اړ دی چې په غیر قانوني لارو سفر وکړي.
سه تا از خواهرم از تحصیل باز ماندند، هر کدامشان در دانشگاه و مکتب بوده. برای ازی که اونها بتانند
درې خویندې مې لزدکړو پاتې دي، د دې لپاره چې هغوی زدکړې وکړي او ښه راتلونکی ولري، موږ اړ یو چې د پاسپورتونو د نه درلودلو له امله په غیر قانوني لارو سفر وکړو تر څو زموږ د خویندو راتلونکی ښه شي. په افغانستان کې ژوند نور سخت دی،
غیر قانوني یا راه قاچاق بپیماییم. بر حال زندگی در افغانستان به کلی ناممکن و سخت شده است.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د پاسپورټ او ګاونډیو هیوادونو پاکستان او ایران ویزی اخیستل تر بل هر وخت سخت شوي. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په میرمنو او نجونو محدودیتونه ورځ تر بلې زیاتیږي. د طالبانو حکومت تازه د تېرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د ښځینه محصلینو په مخ د پوهنتونونو دروازې وتړلې. که څه هم د طالبانو دا پریکړه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوې، خو د میرمنو په وړاندې د طالبانو د حکومت په چلند کې کوم بدلون نه دی راغلی. افغان کورنۍ اندېښمنې دي چې له لوڼو او خویندو یې د زده کړو او تحصیل حق اخیستل شوی دی.
آزادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په امریکا کې د سړې هوا او واورو له امله په لسګونو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی، لارې بندې شوي او په زرګونو الوتنې لغوه شوي. تفصیل له احمد شبراورو.
د نیویارک په لویدیځ کې د بفالو په سیمه کې د سړې هوا له امله د 28 کسانو د مړینې خبرونه خپره شوي دي. د متحده ایالاتونو په نورو سیمو کې هم د اسوشیټډ پریس اژانس راپور له مخې لږ تر لږه 24 تنه د واورو او بادونو له امله مړه شوي دي. په بفالو کې چې تېره شپه هم تر 40 سانتي مترو پورې واوره وورېده، تر دې مخکې په دې سیمه کې د تیرو څو ورځو په ترڅ کې 2 متره او 40 سانتي متره واوره وورېدلې وه. چارواکي وایي چې د نورو رښتونو امکان هم شته. د نیویارک گورنر کیتی هاچل چې په خپل هم د بفالو اوسېدونکي دی وایي په دې ځای کې وضعیت داسې دی لکه د جګړې سیمه چې وي. پرون داسې راپورونه خپاره شول چې یو شمېر کسان په لارو کې په خپلو موټرو کې ایسار دي. کوم کسان چې په بفالو کې هم مړه شوي دي هغوی اکثر په موټرو کې وو چې واورې پرې اوښتې وې. یو شمېر کسانو بیا هغه وخت ژوند له لاسه ورکړی دی چې واورې یې توژلې، او ځینو کسانو ته روغتیایي مرستې د لارې د بندېدو له امله په وخت ونه رسېدلې نو سا یې ورکړه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د مړو شویو کسانو له کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړه او له ځپل شویو سره یې د مرکزي حکومت له لورې د مرستو ژمنه وکړه. د واورو له امله د متحده ایالاتونو په ختیځو سمندري سیمو کې د څه باندې 2,00,000 کسانو برېښنا قطع شوې ده. د متحده ایالاتونو په نږدې 48 ایالتونو کې هوا سړه ده او یخ باد لګی شي. د تیرو څو ورځو په ترڅ کې د دې هوا له امله په زرګونو الوتنې ځنډېدلې دي. یوازې د جمعې په ورځ 4,000 پروازونه لغوه شول.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو د دغه خبرونه خبری توکي هم دومره وو. اوس هم راځو اونیز خبرونه ته د ازادۍ رادیوي مجلې ته چې د جمعې پر ورځ خبره شوې اوس تاسو تکرار اورئ.
ازادۍ رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. وړاندې په خبرونه کې
اوس مې داستان، اوس مې داستان خمزي بیا وزرې متړې چپوت پات کې ګدرنا وزرې.
دنجونو ته تعلیم د بندیز په تړاو د سندرخاړې نغمې څرګندونې لرو.
لکه د یو مرغه یو وزر چې نارینه ای او بل وزر ښځه ای.
دا به هم واوري چې په پېښور کې د انځورونو په شبل افغان جنو سره یووالی څرګند شوی. د نجیب منلی نظر می اخیسته
کله چې خزه د سواد له نعمت محرومه ای هغه نشي کولای چې کتابونه ولي.
اکبر کارګر د خپل نوی چاپ شوی ناول د ارواح له شاره فضا تشکیل کړي.
دلته زمان نشته، دلته مر نشته، دلته څوک مې نشته، دلته ستوري نشته، دلته په کتي وخلد دنیا ده.
د جلال آباد د سراج العمارت رغیدلې ماڼۍ
تشه توره پرته ده.
مهم شی نه خود له داري چې کدي یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه دا او سره یو غړه کتابخانه جوړ کړي
او په دې خبرونه کې
د رشاد صاحب یادې مراجع پټان کوم کتاب لیکلې فوغو کې لیکلې او ساول سرمار سره او بیا له غورسته مور سره سوبیا مرسل سره
نور مطالب هم درو کتر پایا را سره. هنر د انسان پر عاطفه، احساس او فکر د اغیز پنځولو لپاره یا هغه ته د مفهوم د انتقالولو په هدف خلقی شي. د هنر کلمه په سانسکریت ژبه کې له دوو لفظونو جوړه شوې ده، سو د ش او نر یا نره د ښځې او نر په معنا راغلې ده. په اوستا ژبه کې د هنر په شکل استعمال شوې ده. یو شمېر ناقدان په دې باور دي چې هنر د هنر لپاره دی، ځینې بیا هنر د ژوند لپاره غوره ګڼي. درې مډاله بیا وایي چې هنر دوه ډوله دی، یو ډول هدفمند دی لکه تراهی او معماري، بلې لکه موسیقي او نڅا یوازې هنر زی شوي. نامتو معاصر عرب فرانسوی فیلسوف او شاعر علی احمد اسپر ادونیس وایي په شعر کې موضوع مهمه نه ده، د شاعر تجربه مهمه ده چې له لوستونکي سره یې شریکوي. د ده په باور دا تجربه ذاتي ده، ځکه چې تل نوی وي او په ښه شعر کې فکر او شعر نه سره بیلی شي، خو شعر فکر نه دی. دا دونیس په نظر شعر یو حال دی او په شعر کې شعور دی چې شاید په فکر بدل شي، او شعور هغه فکر دی چې نه دی پوخ شوی، او فکر هغه شعور دی چې رسیدلی. اما که شعر د یو فکر د بیان لپاره وي، شعریت یې اغیزمن کیږي. د یو شمېر کره کتونکو په باور کله چې د مشخصې ایډیالوژي څښتنان واکمنان شي، دوی هڅه کوي چې هر څه تر خپل نظر جار کړي. نو په داسې وختونو کې هنر د هنر لپاره په ټولنه کې ارزښت له لاسه ورکوي. خو نن سبا چې په نړۍ کې سفرونه د پخوا په څیر ډېر سخت نه دي، هنرمند شاید د واکمنانو له سیوري څخه له لرې ځایه او له لرې واټنه د هنر په مټ پر خپلو خلکو خپل اثر وشیندي. ډاکټر احسان الله درمل په یوه شعر کې افغان ولس د ښځو تعلیم ته هڅوي. دا شعر سندرغاړې نغمې سندره کړی دی چې په خواله رسنیو کې ډېره خپره شوې او ګڼو افغانانو خوښه کړې ده. نغمی څنګه دا شعر خپل سندری ته انتخاب کړی؟ داسې سندری ته چې موزیک ورسره نه دی یو ځای کړی. په دې اړه راپور لرو.
د طالبانو په بیجلی واکمنۍ سره تر ټولو زیات محدودیت د ښځو او نجونو په ژوند کې راغلی. د محدودیت په کور دننه او بهر افغانان دې ته اړ کړل چې له میرمنو او نجونو سره همغږي شي او تر خپل توانه هڅه وکړي چې د ښځو پر وړاندې بندیزونه چې د دوی ژوند ته یې تیارې راوړي، پرمختګونه یې وژلي او شاتګ ته یې مجبوره کړي لرې کړي. په دې لړ کې افغان سندرغاړي هم چپه خوله نه دي پاتې شوي. د خپل هنر په مرسته یې د ښځو او نجونو غږونه د طالبانو حکومت او نړۍ ته رسولي دي. پیژندل شوي سندرغاړي ښاپري نغمې تازه د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو لګېدلو محدودیتونو ته په تاثر کې یوه سندره جوړه کړې ده. نغمې د خپلې نوې سندرې په اړه ازادي راډیو ته وویل:
د دې سندرې د ویلو نه مې هدف دا و چې تعلیم او زده کړه په نورو ښځو باندې فرض دی او دا حق مشتغل الله تعالی را کړی دی. دوی دی باید دا حق د نجونو سوا نخلی او دوی ته د زده کړې اجازه ورکړي. نو په دې خاطر مې وغوښتل چې د دوی پیغام دنیا ته او د وسنی حکومت چارواکو غوږو ته ورسوم.
نغمه دا سندره به ساز ویلې خو ولې
ما به موزیک ویلې د کارډو سره مې ویلې د موزیک پکې نشته. په دې خاطر به موزیک ویلې د چې د چارواکي واوري، ځکه چې هغه خوای په موزیک آرام ده، موسیقي آرام ده. نو خدای دې وکړي چې به موسیقي د غزما د سندره واوري او د دوی زړونه ودردوي، د احساس سره پیدا شي چې د خونځي د دینجونو پر مخ خلاص کی او یو درد سره پیدا شي چې د ټولنه به شوز مخته نزي، به تعلیم مخته نزي، به پوهې مختنزی، ځکه چې شته مهمار ده د ټولنې او لکه دا یو مرغه یو وزر چې نارینه او بل وزر شزه، او که یو وزر د مرغه ماتي یا زخمی نو هغه مرغه نشي الوتلی.
نغمه وایي د دې سندرې شعر د ډاکټر احسان الله درمل دی او کمپوزر ته جاوید امیر خیل جوړ کړی دی. پر افغانستان د طالبانو په بیجلی واکمنې دوسره چین شپارس میاشتې کیږي. دوی پر ښځو باندې د بیلابیلو محدودیتونو لګولو لامل یوازې او یوازې د مناسب چاپیریال نشتون یاد کړی دی. طالب ویاندویانو په وار وار ویلي دي چې دوی اسلامی شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقونو ته ژمن دي. د یادونې ده چې پر افغان نجونو او ښځو د طالب حکومت د لګېدلو محدودیتونو په غبرګون په کور دننه او بهر د عدالت غوښتنې، اعتراضونه او لاریونونه هم شوي دي، خو د دوی په پریکړو کې کوم بدلون نه دی راغلی.
په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز مسأله په پېښور کې د انزورونو په یوهنندارتون کې هم مطرح شوه. د دسمبر په 22مه د پېښور پانتون د آرت او ډیزاین څانګې له لوري دا نندارتون جوړ شو. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال عصمت علي شاه راپور کړي.
د دسمبر په 22مه پېښور پوهنتون کې د افغانستان جنکو سره د یووالي او د افغانستان د کلتور په اړه د انزورونو د نندارتون تابع شوه. نندارتون افغان کمشنریټ او د پېښور پوهنتون د آرټ او ډیزاینینګ څانګې لخوا تابع کړی شو چې پکې د جنکو د تعلیم، د افغانستان د کلتور او د سیاسي مشرانو په اړه انځورونه جوړ کړی شوی وو. نندارتون کې شریک د پېښور پوهنتون زده کوونکې عائشه خان وویل چې د انځورونو یوازنی مقصد یې د افغانستان جنکو سره یووالی خودل وو.
بیسیکلی چې مونږ کوم ټیم هغه په افغان ریفیوجیز باندې کنه چې افغانی ټریډیشن مونږ دی کې شو، چې افغان کلچر پکې شو شي، ټریډیشن پکې شو شي. مونږ پکې ډیفرنٹ ډیفرنٹ خلک لکه زموږ د ډپارټمنټ ډیفرنٹ کسان پکې پورټریټس داغي جوړ کړی، داغي ماشومان فیګرز یې جوړ کړی دي، هغه ګرلز فیګرز یې جوړ کړی دي، د هغه هغه ګراوند او ټول سیټ اپ او لوک اپ چې هغه نه لکه داغي پورټریټ ا پینټینګ نه مونږ ته د افغان افغانی یو دغه راشي لوک راشي.
نندارتون کې د پیښور پوهنتون پاکستانی زدکونکو هم خپل انځورونه اخو دی. د پیښور پوهنتون استاذ او د نندارتون انتظام کوونکی سونیا روف ویل چې په ټول انځورونو کې کتونکو لپاره یو ځانګړی مقصد دی. که په افغانستان کې د جنکو تعلیم دی او که نورې مسلې، کوشش مو کړی چې له خپلو انځورونو نړۍ ته خپل پیغام ورسوو.
افغان ریفیوجیز چې څنګه راغلي رهن سهن دی هغه اوښي معاشرې ته راولي او زمون سټوډنټ سایډ نه یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی د افغانانو سره. نن ویزیټرز کې افغاني راغلي ډېر زیات هغې کار وکتو هغې ډېر اپریشیټ کو دا یو ډېر غټ کنټریبیوشن دی چې کم زمونږ سټوډنټس دی کې پارټیسپیشن
وکړي. نن درتون کې د افغان کډوالو زنانو په ګوتو جوړې جامې، پیزار او نور د سینګار شیان هم ایښودی شوي وو. د افغان کمشنریټ په وینا چې د کډوالو زنانو لپاره د تربیتی ورکشاپ او هغوی ته په کاروبار کې د اسانتیاوي ورکولو پروژې هم پیل کړي دي.
د پېښور په پوهنتون کې مو د هغه نندارتون راپور اورېده چې د طالبانو له لورې د تعلیم د بندیز پر ضد د هنر په ژبه فریاد کاوه. د ښځو ونډه په ادبیاتو او هنر کې څومره مهمه ده؟ په دې اړه مې د استاد نجیب منلی نظر اخیستی.
کله چې موږ د ادبیاتو پخته خبرې کوو یا د بلې هرې ټولنیزې پدیدې خبرې کوو، د هغې مخاطب ټولنه ده او په ټولنه کې ښځې او نر سره برابر ژوند لري. نو د ادبیاتو برخه کې هم د ښځو او د نورو توپیر ماته ډېر په ځای نه ښکاري. فکر کوم چې د ښځو ونډه په ادبیاتو کې هماغومره مهمه ده لکه د نارینه ونډه چې مهمه ده.
تاسو وایئ چې نارینه او ښځې برابره ونډه لري، لیکن په ځینو کلتورونو کې، په ځینو کلچرونو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. په داسې ټولنو کې هم په کار ده چې په ادبیاتو کې د دواړو برخه سره مساوي وي.
تقریبا په ټولو ټولنو کې ښځو ته د دوم انسان په سترګه کتل کیږي. دا د بشریت یو اصل دی له بده مرغه.
خو په ځینو کې په ډېر ټیټ سترګه کتل
کیږي. په ځینو کلیږي په هغه ټولنو کې چې ښځې محدودې ساتل شوې دي. طبیعي خبره ده چې د تخلیق په برخه کې کار چې تخلیق هغوی وکړي دا تخلیق ټولنې ته نه راوځي. یعنی ښځې به تخلیق کوي، ښځې به شعر وایي، ښځې به کیسې جوړوي، ښځې به نور فرهنګي تولیدات لري، مګر دغه فرهنګي تولیدات یې بیرون نه راوځي. دا فرهنګي تولیدات یې ټولنې ته نه وړاندې کیږي. خبره په دې کې شي چې د دې ونډه په تولید کې څومره ده. ځوان چې په هرو شاعتو کې د تولید کې ونډه برابره ده، دا چې دې ونډه په پېژندل شوي تولید کې او بازار ته راوتل تولید کې څومره ده،
همدغه بازار ته راوتلي تولید کې مثلا په ډرامه کې د میرمنو برخه، په داستان کې چې په فلم بدلی شي د میرمنو برخه، په سینما کې د میرمنو برخه، په وروسته پاتې ټولنو کې ښځې فرزن له کوره بهر نه وځي، په دغه هنرونو کې برخه نه اخلي، نو ښکاره خبره ده چې په دغه ځای کې د دوی برخه کنډاو ده. همداسې
خبره ده چې کله چې ښځې د سواد له نعمته محرومه وي، هغوی نشي کولی چې کتابونه ولیکي، هغوی نشي کولی چې ډرامې ولیکي.
که دې بل اړخ ته استاد راشو، په ادبیاتو کې، په تخلیقي ادب کې مخاطب بیا میرمنې ډېرې دي. یونان کې د شایست سمبول هم میرمن ده. څرنګه هغه اړخ کې د دوی ونډه لویه او پراخه نه ده؟
بیا هم په هغه وخت کې ښځه د تخلیق د یوې سوژې په شکل باندې تبارز کوي. یعنی ښځه د ښځې په حیث نه، او دا طبعا که څه هم د ښځو مقام ته یو څه درناوی ښکاره کوي، مګر بیا هم هغوی ته دویم نقش ورکوي.
که افغاني ادبیاتو ته راشو، د افغانستان ادبیاتو ته، ستاسو په باور که چېرته لنډۍ له پښتو ادبیاتو لرې شي، حذف شي، څه پکې پاتېږي یا لږ څه پکې نه پاتېږي؟
دلته تاسو د خبر تر شا بله خبره پټه ده چې هغې سره زه ډېر موافق نه یم. هغه خبره چې تاسو د خبر تر شا پټه ده، هغه دا ده چې لنډۍ د ښځو تخلیق دی. دا خبره ډېره درسته نه ده. لنډۍ د ټولو پښتنو تخلیق دی، لکه متلونه چې د ټولو پښتنو تخلیق دی، او په هغې کې د ښځو او د نورو توپیر ناشونی دی. البته یو شی شته ده چې هغه ژانرونه چې د انتقال لپاره ټولنیزو اړیکو ته ارتباط ضرورت لري، لکه چاربیته شوه، لکه بګته شوه، لکه غزل شو، دا هغه وخت انتقالېدلی شي چې مجلسونو کې وویل شي، په شخصي ژوند کې کم ویل کېږي. نو طبعا په هغې کې د ښځو ونډه کمه ده، مګر په هغه تخلیق کې چې د ورځني ژوند سره تړلی وي لکه لنډۍ، دلته د خدود نرنه ونه برابر ده. نو لنډۍ که د پښتو د ادب نه ووځي هغه په دې معنا ده چې د پښتو د ادب نه یو غټ اندام هغه د منځه ځي.
که نړیوال ادب ته بیرته راوګرځم، په نړیوال ادب کې هغه ادبیات د هغه هیوادونو ادبیات چې وده یې کړې ده، په هغوی کې په وروستیو کلونو کې میرمنې ډېرې ځلیدلې دي. په کاناډا کې الیس مونرو د نوبل ادبیاتو جایزه اخلي، او سږ کال په فرانسې کې هم یو میرمن د نوبل د ادبیاتو جایزه اخلي. او د دې نوبل د ادبیاتو جایزې ته که وګورو، په تیرو سلو کلونو کې نارینه و لیکن له نړیوالې جګړې را وروسته ورو ورو میرمنې پکې زیات شوي دي، خصوصا په وروستیو درې لسیزو کې د دوی ونډه زیاته شوې ده. دا په دې دلالت کوي چې ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې زیاتی شو که څرنګ؟
ورځ تر بلې د میرمنو برخه په ادبیاتو کې عادي کېږي، یعنی هغه حالت ته ځي چې باید وي. که څه اوسم د نوبل جایزې ته که وګورو، فکر کوم چې په د سل کلن تاریخ کې یوازې د شلو نه کمو ښځو د نوبل جایزه اخیستې ده.
خدای په دې وروستیو کلونو کې اخیستې دي، مطلب
مې دا په دې وروستیو کلونو کې جایزه اخیستې دي. او دا جایزه د دې په معنا ده چې دوی هم دلیدل دي، هم پېژندل شوي دي. په هغه ادب کې چې بازار ته راوتلی او بازار کې تاثیر کړی دی، په هغې کې هم د ښځو ونډه ډېره زیاته ده. مثلا په دې وروستیو کلونو کې چې یو اثر په نړیواله سطح خپور شو، هغه هری پاټر و. هری پاټر ډېر ښځې اثر دی. د شلمې پېړۍ په پیل کې مثلا د اګاتا کریستي اثر و چې هغه په نړیواله سطح خپور شو. نو ښځو په خپله ونډه په هر وخت کې لوبولې ده، منتها ځینو دپاره زمینه مساعده شوې، ځینو دپاره نه مساعده شوې. ګومان کوم چې ویرجینیا وولف په یو ځای کې ویلي دي چې د لیکلو دپاره باید سړی ښځه خپل عاید ولري او خپله کوټه ولري. یعنی هدف یې دا دی چې ښځه باید هغه امکانات ولري چې نارینه یې لري، او د ژوند د عادي ستونزو سره لاس و ګرېوان نه وي. نو دغه خبره ده چې په وروستیو لسیزو کې ښځو په ټولنه کې خپل ځای پیدا کړی دی، او د هغې د خبره د دوی په تخلیق کې هم تغییر راغلی دی. که موږ خپلې ټولنې ته وګورو، د لسمې پېړۍ په نیمایي کې، په پنځوسمو لسیزو کې، حتی تر دې پورې موږ مجبور وو چې د دې لپاره چې د ښځو غږ واورېدل شي، نارینه شاعرانو د ښځو په نامه شعرونه لیکل، لکه ګلپاچا الفت کې د ښځو شکوه په نام باندې یو شعر لیکلی دی. دغسې نور هم نارینه وو د ښځو په نام باندې لیکنې کړې دي. مګر اوس که وګورو، نو ډېرې زیاتې نجونې او ځوانې مېرمنې د افغانستان د ادب په ډګر کې فعالې دي او ښې ځلېږي.
له ښاغلي منلي څخه مننه.
آزادي راډیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا هلته نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادي راډیو.
نن درته د تسلیت پیغام استوم، تسلیت په دې خاطر چې تاسو مې په وروستۍ پیښه کې ډېر وزورولی. تاسو وزوریدلی خو زه ډېر آرام یم. زه آرام شوم، لا یو دایمي او د کلونو ولا عذاب آرام شوم، ځکه ژوند له کړاوونو سره مل دی. د سرو سکروټو باره دی چې انسان یې په ګوړي. البته تاسو باز ما
دا د ارواحو لشاره د اکبر کارګر د نوي چاپ شوی ناول د پیل کرشې دی. شاید دا پیل تاسو ته آشنا نه وي، ځکه چې د نورو ناولونو په څیر نه دی. نو له ښاغلي کارګر څخه به واورو چې په دې ناول کې څه دي، څو له دې کتاب سره آشنا شو. لومړی به هم دا ترې واورو چې د دې ناول کیسه څه ده.
دوه فکتورونه دي په دې کتاب کې، چې یو اروا ده، یعنی اصلي کرکټر د دې اروا ده یا ارواوي دي. او بل خبره دا چې یو خار دی. دا خار یو سمبولیک مفهوم لري. دا خار یو وطن کېدلی شي، یو جامعه کېدلی شي، یو حالت کېدلی شي، د یو جامع حالت کېدلی شي. نو په دې خاطر باندې دا لنډو زمانو کې یعنی په یو مخته کې یو زماني مخته کې دا غ خار قصه ده چې بنیادمان په ارواو بدل شوی دي. هغه خپل ژوند له لاس اور کړی دي، هغه د خپل ماضي سره پریکون کړی دي او د خپل مستقبل نه به برخې شوی دي. دې کې نو ډېر قصې
اوریدونکو چې کله په افغانستان کې د داستان کلمه اوري ورله ورې ذهن دې ته راځي چې په دې داستان کې کیسه څه شی ده. نو په دغو کیسو کې که یوه کیسه تاسو راته ووایاسئ فرضاً یوه کیسه څه شی ده پکې؟
په دې کې ګوره، یو خبره داسې ده چې مرګ دی، هره ورځ مرګ دی، هره ورځ مرګ دی او هره ورځ تسلط پیل کېږي. یو خبره دا ده. بله خبره دا ده چې دلته یو بنجاره راغلی دی. بنجاره کرکټر پیژنې چې دا یو ذلیله کرکټر دی. زموږ جامع بیا هم د کاسټ سیستم د تاثیر لاندې ده. که کاسټ سیستم پکې نه دی، د کاسټ سیستم د تاثیر لاندې ده د ټولنپوهنې په لحاظ سره. منظور دا دی چې یو داسې سوداګر دی چې هیڅ متاع نه لري خو خلک تیر باسي او خلک غولوي، خلکو ته دوکه ورکوي او خلک په نشه یي موادو روږدي کوي، خلک مخموروي. دا عوامل ټول دغه بنجاره پورې مربوط دي. یو دا خبره. نور زیاتره مسایل په دې کې سیمبولیک راغلي دي. سیمبولیک په دې په خاطر باندې چې دا داستان دی، دا فلسفه نه ده چې واضح وضاحت ورکړ شي. دا ژورنالیستیک گزارش نه دی چې ټول شیان بربند وویل شي. نو دلته په واقعیت کې اروا د هغې دنیا نه، یعنی د مرګونو دنیا نه یا د آخرت له دنیا نه خبرې کوي. کله چې اروا کرکټر دی بل کېږي، هغه خلک تر بېرته راستنېږي. هغوی ته وایي چې بس زه آرام یم، یعنی زه مړ یم، زه غم او درد نه لرم. سړی چې روحي جدا شي په جسم کې بیا د غم او د درد احساس نه وي. نو په واقعیت کې مونږ وروستیو کلونو کې او دغه اوس تراژیدي وګوره، دا یعنی په دا ټوله دنیا کې د ځمکې کورې ته وګوره، څومره میلیاردونه انسانان پکې ژوند کوي. آیا د ټولو ژوند داسې دی که نه؟ دا زمونږ یو بدبخته ولستاس دی او دی کې بیا هم یو عالم، یو دانشمند یختانې په دې اوګو پراتی، هغه پښتانه ملامت کوي او هغه مثلا بل قوم ملامت کوي او دې ته نه ګوري چې دا د چا په ضدان ده، دا توتیا د چا په ضدان ده. داسې دې مسایلو ته هم پکې اشاره شوې ده.
یعنی یو ډول سیاسي اړخ هم لري. او تاسو د انسانانو وویل په وروستیو راپورونو کې وویل شول چې د انسانانو شمیر په نړۍ کې 8 میلیاردو ته ورسېده. ستاسو په فیسبوک کې مې د دې ناول ځینې برخې پخوا لوستې وې. تاسو بیلې بیلې برخې لیکلې وې او په پیل کې مو داسې فکر نه و کړی، فکر کوم چې ناول کوي به یې همداسې ده.
ما هغه کوم احساس چې ماته پیدا کېده د یو نیمچه لیکوال په حیث باندې، زه ځانته لیکوال نه یم، که دا غټه کلمه ده، د دې یو چا په حیث باندې چې یو احساس لرمه، یو عاطفه لرمه او د خپل مورني وطن سره په اصطلاح باندې نشتېدونکې رواني او عاطفي اړیکې لرم، دې هر وخت زورولم. دا چې که څوک ښه بولي که بدي بولي، ما خپل احساس د کاغذ په مخ باندې پلی کړی.
کارګر صاحب، د احساس خبره تاسو وکړه چې د هرې برخې په وخت یو احساس درته پیدا شوی دی، یو څه مو لیکلی دی. احساس خو طبیعي خبره ده چې په بیلابیلو وختونو کې مختلف وي. نو دغه مختلف احساسات څرنګه بیرته تاسو سره یو ځای کړي دي چې ناول کې؟
خبره داسې ده چې اوله کې خو بیلې بلې برخې د ناول په برخه کې چې کله زه راتللم، ما خپل دوستان سره مشوره وکړه. هغوی ما ته وویل چې دا باید دیدت. ما دې ته یو دغه ورکړي، یو هغه د ملایانو پخوانو دغه خبره معنا یې واحده مې ورته ورکړه. هلته یې واحده په دې معنا باندې چې دغه ټول مسایل ما د یو کرکټر د خولې نه بیان کړل، یعنی یو څه تغیرات مې پکې راوستل او داستاني بڼه مې ورته ورکړه. نو په دې خاطر باندې دغه احساس وپنځېده، یعنی عمومیت یې پیدا جنرلایز شو په دې حساب باندې.
نو دا ستاسو ترکیب معنای واحده دا معنای واحده خو بیا په مختلفو برخو کې ممکن د ډېر تغییر باعث شوی هم وي.
ما اوله کې ویلي یو ویونکی کرکټر یا راوی هغه روح دی یا ارواح وي، او بل یوه جامعه ده. دا جامعه که خاک دی، که وطن دی او که یو مملکت دی، د دې داستان دی. نو دا طبعا واحده معنا پیدا کوي. مسله په تراژیدی باندې ده. دغه تراژیدی چې هم دا اوس جریان لري دغه تراژیدی یو انځور دی.
له تخنیکي اړخه که چیرته بیرته د دې ناول مسلې ته راشم، زمان پکې یو نه دی، او که څه هم کېدای شي چې یو څوک ووایي چې نوم یې دا دی چې د ارواحو له شاره، نو طبیعي خبره ده چې د ارواحو په شار کې به زمانه له کومه شي. لیکن تاسو په دې باندې کار کړی دی په دې ناول کې چې لوستونکي ته بیا هم یوه واحده زمانه ذهن کې تدایی کی؟
ګوره هلته په ځینو ځایونو کې د زمان په باره کې خبرې شوي. مونږ هلته ویل شوي چې مونږ د داسې یو ځای نه خبرې کوو چې دلته زمان نشته، دلته لمر نشته، دلته سپوږمۍ نشته، دلته ستوري نشته، دلته فقط یوه خلاص دنیا ده او انسانان هم نشته، فقط ارواحي لکه سیوري داسې را د باره کېږي او څوک چا سره خبرې نه کوي. دلته خپله لوستونکی دغه پیدا کوي چې دا زمان کوم زمان دی. دا زمان همدغه وروستی زمان چې په اصطلاح د مقدساتو په نام باندې په یو ملت باندې حاکمیږي او د ملت ټول ارزښتونه به په سین کې لوکوي.
د دې ناول انجام ته کرا شو، انجام یې څه شی دی؟
د دې ناول انجام دوام لري، یو رقم ته ادامه ده، مخصوصا پای نه لري،
یعنی مشخص انجام نه لري. اما لوستونکی درک کولی شي چې یو انجام ته رسیدلی؟
لوستونکی باید ادبیاتو له زاویې نه دا درک کړي چې دا کوم انجام دلته شیطاني وسوسه کې مسله ده او شیطان دا جامعه او دا انسانان کومې خواته دي.
له ښاغلي کارګر څخه په مننې وړاندې د ازادي راډیو ادبي مجلې په پروګرام کې تاریخ ته مخه کوو.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجلې په دې برخه کې به تاریخ ته مخ کړو. لمړی هم ننګرهار ته ورسو. چارواکي په دې ولایت کې ژمنه کوي چې د سراج العمارت له ودانۍ څخه به د جمهوریت د زمانې له ژمنې سره سم موزیم جوړ کړي. جزئیات د فرید سیال پورا پور کې.
په جلال آباد کې د سراج العمارت ودانۍ له هم په موزیم نه ده بدله شوې. په تیر جمهوری نظام کې د دې ودانۍ چارې بشپړې شوې او چارواکو هغه مهال ژمنه وکړه چې موزیم به ترې جوړ کړي. د روحلا په نوم د جلال آباد یو اوسیدونکی اوسنیو چارواکو ته د دې ودانۍ په اړه وړاندیز کوي.
د ډېر تاریخي ودانۍ د دې په شمول په افغانستان کې ډېر تاریخي ودانۍ دي او د ټولو عبادتو به ته خاص ساتنه او خدغه وشي ځکه چې اندازه مونږ تاریخ دی او اندازه مونږ تاریخ بیانوي. مهم شی نه خود له دالې چې کدی یو موزیم جوړ کړي دا موږ هغه د اوسره یو غټه کتابخانه جوړه کړي نو دا شان د دې سره زیبیم او هم دې لپاره په کارم دا خوند.
سراج العمارت ودانۍ د امیر حبیب الله خان په زمانه کې جوړه شوه. دا ودانۍ بیا د امان الله خان د پادشاهۍ په وخت کې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله وسوځول شوه چې نږدې یوه پیړۍ یوازې څلور دیوالونه پاتې وو او د تیر ولسمشر اشرف غنی د واکمنۍ پر مهال په 1995 کې د اطلاعات او کلتور وزارت له پرمختیايي بودیجې څخه د 5.5 میلیون افغانیو په لګښت چارې پیل شوې چې د طالبانو تربیا واکمنۍ لک مخکې رغونه تکمیل شوه. د سراج العمارت ودانۍ د یو بڼ په منځ کې ودانه شوې ده. دې بڼ ته یو شمېر محصلین د دې لپاره ورځي چې په دغې غلي ځای او پاکه فضا کې مطالعه وکړي. محمد زبیر چې دې بڼ ته ورغلی دی په دې نظر دی چې سراج العمارت ودانۍ دی په عایداتي سرچینې بدل شي.
سراج العمارت بڼ چې تېر حکومت کې هم د دې کار بشپړ شوی دی او د هغې ژمنې سره چې دلته موزیم خلاصېږي تر اوسه پورې هغې کار بشپړ شوی نه دی، نو د اوسني نظام څخه هیله کوو چې دغه موزیم د پرانیستل کې تر څو د داخلي سیلانیانو تر څنګ بهرني سیلانیان هم راشي.
په ننګرهار کې د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ رئیس کریم محمد حنیف وایي چې له سراج العمارت څخه د موزیم په توګه د استفادې موضوع له وزارت سره شریکه کړې ده.
آبادی رغول شوې ده، ټول چارې بشپړې شوې دي، خو صرف سکارونه پاتې دي چې دته موږ مواد راوړو. په غیبانې وزارت خپل کارونه شروع کړي دي او هغه موزیم ده ان شاء الله هغه به الته موزیم جوړو.
با بلورتا د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ وزارت د مالی او اداري چارو رئیس مولوی محمد حسن خان په روستیو کې ننګرهار ته د سفر پترڅ کې ژمنه وکړه چې دا اونۍ چې د موزیم لپاره ځانګړې شوې ده د تبجر تجهیزات او اړین وسایل وپیرل شي. که سره چلې مرات موزیم کېږي څه به ور وړل کېږي؟ د ننګرهار د ټولو ستره تاریخي زیرمه هډه وه چې د ګندهارا لرغونی فرهنګي پلازمینه ګڼل کېده. دا سیمه د جلال آباد جنوب ته په شاوخوا 10 کیلومتره کې پرته ده. د هډې د لرغونې تپې تاریخي جوړلې 1600 کاله پخوانیو زمانو ته رسیږي. په دې ځای کې د لومړي ځل لپاره د امان الله خان د پاچاهۍ په وخت کې د فرانسوي لرغونو پوهانو لخوا سپړنې وشوې. دا تحقیقات تر 1909 کال پورې وخت په وخت په یو ډول روان و چې یو شمېر آثار یې په کابل کې د افغانستان ملي موزیم ته ولېږدول شول. دا آثار تر 1909 کال پورې د ملي موزیم په دوهم پوړ کې په خونه کې د هډې د نندارتون په نوم پرانیستي و چې بیا تر هغې وروسته د آثار د تنظیمي جګړو پر مهال تالان شول. د افغانستان یو شمېر لرغونی آثار چې په تیرو 20 کلونو کې نړیوالو له قاچاق وړونکو ترلاسه کړي وه بیرته افغانستان ته وسپارل او په ننګرهار کې د هډې په فارم کې د تیرو 1.5 کلونو په ترڅ کې خپلو سرکیندونو دا لرغونی فرهنګي پلازمینه داسې کنډ کپر کړي چې نورو څېړنو ته اړتیا لري څو معلومه کړي چې څه پکې پاتې دي او که هر څه ترې تاله شوي دي.
د هډې له غونډۍ ماسله غونډۍ ته سر ورښکاره کوو. د غزنی په اندړ ولسوالۍ کې دا غونډۍ چې په بېلابېلو نومونو یاده شوې ده د ځینو په اند تاریخي ارزښت لري. د سردې د بند اوبو په منځ کې د دغې ولاړې غونډۍ تاریخي پس منظر ته په دې راپور کې کتنه شوې ده.
مرسلۍ مورسلۍ مورچله اوسنۍ مرسله د غزنی او پکتیکا ولایتونو ترمنځ د اندړو ولسوالۍ په اړوندو کې دا تاریخي غونډۍ دغه غونډۍ د دواړو ولایتونو له لرې سیمو څخه تر سترګو کېږي چې شنې اوبو ته راګرځېدلې دي. دې اوبو ته د سردې بند وایي. خو په بند کې ولاړې غونډۍ ته ولې تاریخي مرسله ویل کېږي په اړه یې خلک بېلابېل نظرونه لري. لیکوال شاعر او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی د تاریخ پوهانو له خولې دغه غونډۍ ته په تاریخي لحاظ ګوري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل دغه غونډۍ زرګونه کلونه وړاندې د پخوانیو جنګیالیو لخوا وخت په وخت سنګر په توګه کارول سوی ده چې دا یې تاریخي حیثیت دی.
د استاد خالق رشید په خبره چې دا نوم یې د سنسکریتي ژبې یو توری دی چې معنا یې کېږي مرچل، مرچله، سنګر یا ښځه. نو ویلی شو چې دا ځای د زرګونو کلونو پخوانیو جګړنو یا جنګیالیو له لوري د یو مرچل په توګه کارول شوی دی چې دا د یو انساني فعالیت څرک دی. دوهمه خبره دا ده چې د مرسلی غونډې په څوکه کې یو تنور ښکاري چې قدامت یې 2 پیړیو ته رسیږي. نو دا هم بل هغه څه دی چې روښانه کوي دلته انساني ژوند شوی.
غزنی د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې ډیری تاریخي ځایونه، آبادات او تاریخي سیمې لري. لیکوال او شاعر وهاب بازید د دغه غونډې په څنډه کې د آباد کلی سردې اوسیدونکی دی. وهاب بازید بیا په دې باور دی چې یاد غونډې چندان تاریخي مخینه نه لري. نوموړی مرسلی غونډې ته ختلی او وایي د مرچلی کار خبر څخه اخیستل سوی وي خو د تیر تاریخ هیڅ نقش نشانی نه په کې لیدل کېږي. یوازې د روسانو په وخت کې دغه غونډې یو ستراتیژیک موقعیت و.
سن شمال دلی ورغله یم د تیر تاریخ دلته هیڅ نخ نخانی نسته. دا خپخا د بن سنو په غټین کې دغه منطقه سی و دغه د سید سیل مخوله او د سید کلیوالو یا د پخوانو سپینګرو په وینا سیدا دوی په غټین کې د لمارانو د شیان ډیرو خلکو په مارسله بلله. بیا هغه د رشاد صاحب یا د میراج دین پټان کوم کتاب لیکلی په غو کې هم داسې لیکلی او ساول سر مارسله او بیا له وروسته مورسله سو بیا مرسله سو.
که وهاب بازید په مرسله غونډۍ کې چندان تاریخي نقش نشانی نه ویني خو تاریخ پوهان وایي په مرسله غونډۍ کې هغه نقش نشانی لیدل کېږي چې د پیړیو وړاندې تاریخ بیانوي. بیا هم اسدالله بلهار جلال زئی
هر هغه ځای چې پکې د انساني فعالیت نښې نښانې ښکاره شي او عمر یې هم تر 100 کاله واوړي هغه ځای تاریخي اهمیت مومي. له همدې امله دا چې یاد غونډۍ کې د انسانانو د ژوند کولو نښې نښانې وینو نو تاریخي ځای یې بللی شو.
ملا ګلان کلی هم د دغه غونډۍ په څنډه کې آباد دی. د دې کلي یو ځوانکۍ بیا کیسه کوي چې یاد غونډۍ ته ختلی او هلته یې د ژوند کولو ځینې نښې نښانې لیدلې دي.
زاویب رحمان د غزنی ولایت اندرلس ولایت د نګلوان بده کلی شیدونکې د درې کلمې مخکې زور ختلایم د دې کې دا سدرې څلور غټ غټ برمې دي ول سوي دي پلاس نه جوړ سوي مشنار په واسطه سوي دي ډیر زور دي نشته بر اور واچې وي ډیر لری در برازي او دا چې دی وشدو د کم کم جنگ کاری ډیر پخوانی سی پلاس جوړ سوي د بر کار سوي د کډې په جوړ سوي مرسل دي مرسي په شکل باندې او دا غش نورم کار سوي د پخوا وختو کې
که د مرسل غونډې د تاریخي حیثیت په اړه بیلابیل نظرونه ورکول کیږي نو په پکتیکا ولایت کې لیکوال او خبریال او د خبریال خیریه بنسټ مسول عبدالباری نعیمی بیا د مرسل په اړه د خلکو له خولې بیل نظر بیانوي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل زموږ په سیمه کې دغه غونډې ته د سلیمان علیه السلام د بیلچې بیل ویل کیږي.
مرسل غونډۍ چې د سردې بند د اوبو په منځ کې پرته ده شاوخوا یې اوبو چاپېره کړي عام ډول په خلکو کې دا خبره خلو په خلو کېږي چې دلته کوم کس ناست وه او د اوبو د وړلو خطر یې و یعنې د غرقېدو بیا وایي سلیمان علیه السلام د دوی شاته بیل اچولی عام خلک دغه غونډۍ ته د سلیمان علیه السلام بیل وایي.
تاریخ پوهان لیکي د سردې بند د افغانستان د بنسټ ایښودونکي احمد شاه بابا په وخت کې ایښودل سوی دی. مرحوم عزیز الدین وکیلی په پلزی په خپل کتاب غزنی په دوو وروستیو پیړیو کې لیکي چې د سردې بند جوړولو چارې د 50 طلایي تومنو په لګښت په 1104 اتیا قمري چې له 1306 میلادي کال سره برابرېږي د علي حضرت احمد شاه دوری دورانی د فرمان له مخې پیل شوې. دغه غونډۍ د سردې د تاریخي بند د اوبو په منځ کې ولاړه ده. له دې څرګندېږي چې په احمد شاهي دوره کې د دغه بند د جوړولو په وخت به هم له دغه غونډۍ څخه د سنګر یا د څار د مرکز په توګه کار اخیستل سوی وي.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو ادبی مجلې د پروګرام رسټیو تر رسیدلیو په پاتې دقیقو کې یو کلتوري مسله راخلو. په پښتون او په ځانګړي ډول د لوی پکتیا په خلکو کې پړونه یا ټکرای چې په اصل کې اشاره شوز وته ده د ډیر درناوي وړ دی. د لوی پکتیا فرهنګیان وایي کله چې د دوو لورو کلیو قومونو او خیلونو ترمنځ داسې شخړې یا ستونزه پیدا شي چې د رولې ستونزمن وي نو که د دې شخړې منځ ته ښځې ورغلي بیا څوک د یو بل په وړاندې لاس نه اوچتوي او شخړه لاس په لاس درې شي. نجیب الله خیل په دې اړه راپور لري.
په پښتنو کې ګڼ دودونه داسې دي چې نه یوازې ورڅخه سرغړونه نه کوي بلکې درناوی ورته لري. د دې دودونو څخه چې تر اوسه په خپل هماغه پخوانی قوت پاتې شوی یو هم پړونه یا ټکرای دی. پړونه یا ټکرای په پښتني دودونو کې د ښځو د عزت او درنښت سمبول بلل کیږي او هر څوک یې درناوی کوي. لیکوال او ژورنالیست زاید شاه انګار وایي که د دو جانبو لخوا سخته ستونزه هم وي چې ښځې ورته پړونه یا ټکری وغوړوي دوی له خپلو غوښتنو تیریږي.
لکه څه ډول چې یوه ټولنه عقیدوي سپېڅلتیاوې لري همداسې زموږ کلتوري او ملي ارزښتونه دي چې یو د هغې جملې نه زموږ دا پړونی دی ځکه دا زموږ د مور صدر دی زموږ د خور صدر دی زموږ د اورندارو صدر دی او دلته یو بل خاص دود چې دی که ډېره سخته مسله هم وي کله چې خویندې که د دو قومونو ترمنځ لانجه وي جګړه وي که د دو کورنیو ترمنځ سخته نښته وي کله چې زموږ خویندې دا پړلی دوی ته غوړوي یا ټکرای ورته غوړوي هغه دوه قومونه هم په خپل منځ کې جګړه نه کوي یا دوه کورنۍ هم جګړه نه کوي.
د پکتیا ولایت یو تن خبریال او لیکوال نیاز الله اصیل وایي د پښتنو په فرهنګ کې د پړونی ارزښت ډېر دی.
ډېر کله په دعاګانو کې هم لویان خپلو کورنیو ته داسې خطاب کوي چې خدای دې سرتورې مکه. پړونه یا ټکرای په لویه پکتیا کې که چیرته دوه قبیلې دوه اشخاصو نه نیولي بیا تر قبیلو تر قومونو پورې هم لویې شخړې هم ولري د دغو دواړو ترمنځ که چیرته یوه ښځه چې په سر پړونه وي او دغه راځي د دوی ترمنځ واقع کیږي که ځینه خپل پړونه دوی ته واسطه کوي خپله جګړه جګړه درې وی هته د دوی ډېری لوی لوی ستونزې د همدغه پړونی د احترام په اساس باندې حل شوي دي او حل کیږي.
د خوست یو بل شاعر او لیکوال نواب مرزای وایي کله چې د پښتنو په منځ کې مرګ او درد پیښ شي نو په ننواتو کې د نارینه او پخوا کې ښځې هم ځي او مقابل لوری یې عزت کوي. دای زیاتوی پړونه یو ټکرای په پښتني ادب او فرهنګ کې ځانګړی ځای لري.
کله چې پښتانه په خپل منځ کې سره ووژني ننواتی ورځي مورګان ورولي او هغه مور چې ورغله هغه بیا د خپل ټکری سر نه لري چې په غاړه کې واچوي نو مړای ورته وبخي. ټکرا پړونه یو ټکرای چې موږ شاعران او نور ادیبانو دا په ډېر درنښت سره په خپلو شعرونو
د فرهنګیانو په وینا په کوم ځای کې چې ټکری او پړونه وي پښتانه په هغه ځای کې ډېر درون چلند کوي، چوپ پاتې کیږي او حتی که ښځه خپل مقابل جانب ته هر څومره بدرد ووایي بیا هم څوک څه نه وایي او له حیا نه د شخړې ځای پرېږدي. همدارنګه که ښځې د منازعې اړخونو ته ټکری ورمخې ته کي هغوی ځکه فورا غلي کیږي چې بیا نورو خلکو ته سپک او بې پښتو معلومیږي.
ښځو او میرمنو ته د درناوي له همدې راپور سره ازادي راډیو ادبي مجله سرته ورسېده. تر بلې خپرونې مو خدای مل زحمت چې ورلتاس